آزاده په څپو کې.
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکم په دې خبرونه کې د افغان طالبانو او امریکا پر اړیکو بحث کو. په وروستیو کې څو پرمختګونه د دغو دوو جهتونو د نږدېوالي سبب شوي دي. کابل ته سباندې دوی اونۍ مخکې د امریکایي پلاوي سفر، د سفر په ترڅ کې د امریکایي زنداني جورج ګیلزمن خوش کېدل، بیا د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سرونو د ټاکل شویو جایزو لري کېدل، او تازه د امریکا د ملي استخباراتو د اداري راپور چې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلیني راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. د دغو تحولاتو په ترڅ کې په کابل کې واکمن طالبان ټینګار کوي چې په امریکا کې دي د دوی لپاره کنسولي خدمات پرانستل شي. دا غوښتنه او هغه تحولات په څه معنی؟ موضوع د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکسي په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوث جان باس او د نړیوالو اړیکو له کارپوه اجمل زرمتی سره چېړم. د میلمنو هرکلی کوم. استاد ستانکسي، که له سیاسي پلوه لمړی تاسو د وروستي پرمختګونه وسړي چې د کابل او د واشنگتن د اړیکو د نږدې کېدو په معنی دی؟
سلام علیکم تاسو ته او درنو قدربانو میلمنو ته مو او محترم اوریدونکو ته. اصولا په سیاست کې په یو اړخیز ډول تحول راتګ دوه معناوې لري. هغه دا ده چې یا تشویقی اړخ لري یا د راتلونکو نورو اقداماتو او نورو توافقاتو تمه کیږي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا اوسنی اړیکې چې رامنځته شوي د ترامپ د ادارې سره سم رامنځته شوي، که تاسو توجه ولرئ د ترامپ ادارې کې د دوحې توافقنامه امضا شوه. په هغه زمان کې ترامپ تلویحا وویلي چې ملا برادر به کمپ ټیوي ته میلمه کړي او ورسره وبه ګوري. معنا دا ده چې تر پندې شاته یا په بل عبارت ډېرې پټې اړیکې له د ترامپ د ملګرو لخوا له طالبانو سره شتون درلودلی، چې دا د یو ځل بیا هماغه پټ روابط چې ښایي استخباراتي بڼه هم ولري یو ځل بیا رابرسېره کړي.
استاد ستانکزی، تاسو ویل چې یو اړخیز روابط، یو ډول دوه اړخیز نه دي؟ مثلا کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی او طالبان هم ځینې نرمش شودل.
بس دا ده چې محور کابل ده. توجه لري چې لا تر اوسه پورې مخامخ په لوړه سطح دغه روابط وجود نه لري، یعنی هغه مساوي حالت چې وجود ولري نه. طبیعي ده چې په یو خوا نه موږ په حقوقو کې یوه اصطلاح لرو چې هغې ته وایو امید په حق ده یا امید به حق. هغه معنا دا ده چې د یو خوا نه خو طبیعي ډول طالبان په دې تمه کې وو او دی چې نړیو سره کرار کرار لاړ شي تعامل ته، له یو جهت نه دا امید په حق ده، او له بلې خوا نه امریکایان اقدام کوي او یو ډول دغه مات حالت درته غواړي چې دوی راغوي. په دې اساس اصولا په پرنسپ کې بله یو اخیز.
بله، مننه سنګزی صاحب. زرمتی صاحب، د نړیوالو اړیکو له مخې دا وروستي تحولات د واشنگتن او کابل ترمنځ تاسو ته څرنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته همدارز قدرمن استاد ته، استاد بل میلمه ته، استاد اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دې هم تمدید ما خولي ورس پیل کړی وي. ګوري که تاسو اجازه راکړئ، دغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې بس لیک وڅېړم او له هغه وروسته به راسمه دغه به د پراګماتیک ریالیزم له تیوري څخه، یعنی له هغه پلوه به دا تحلیل کړم. اول خدا دی چې دغه د امریکایانو او طالبانو اړیکې چې دي، دا ډېرې پیچلې دي او جنجالي هم دي. یعنی په ځینو حالاتو کې نږدې والو طرف ته هم تللی بیا بیرته بیرته پیچلې شوی هم دي. نو درې اړخونه پکې څرخي، یو جګړه ده، تاسو خو پوهیږئ چې له 2001 کال تر 2003 کال پورې امریکایانو او طالبانو خپل منځ کې شدیده جګړه وکړه او شدید جګړه روانه او بیلابیل استراتیجی ګانې امریکانو وازمویل په افغانستان کې او بیلابیل قماندانان د جنگ د کابو خول لپاره دی وګمارل او پامبیر او سره طالبانو شدید مقاومت هم وکړ ورسره د تیر نظام حکم یا جمهوریت په اصطلاح دغه هم یعنی پراخ عملیات تر سره کړل ترڅو دا جګړه قابوسی او طالبان وځپل شي. نو دغه له 2001 کال تر 2003 کال پورې دغه جګړه ایز ماموریت و چې د امریکایانو او طالبانو په خپل منځ کې دا تر سره کړل. لږ وروسته مذاکرات شروع کیږي، 2003 کال تر 2006 کال مذاکرات پیل کیږي سي مخکې هم
زرمتایسب د دې خاطر چې وسنی حالت تر شو دا خو هغه د تاریخ برخه ده. وسنی حالت کې تاسو څنګه ښکاري؟
زم یعنی دا اوسنی حالات هم د سیاسي فلسفې له خوا درته تشریح کوم. نو 2003 کال تر 2006 کال ته دوه موافقتنامه امضا شو او له وروسته په ډېر ژر سره دا مسایل مطرح کوم. 2006 کال څخه وروسته تاسو پوهیږئ چې جو بایدن دا تصمیم ولې چې ټول هغه کول د افغانستان څخه خلاصي. له وروسته چې دا کوم سوال چې تاسو کوي اوسنی وضعیت دی چې دغه غواړم چې له سیاسي فلسفې له نظر او خصوصا هغه پراګماتیک ریالیزم چې ډېر مهمه تیوري ده دغه او دا تشریح کوم. تاسو ګوري چې په موږ راځو په دې تیوري کې ډیر مهم شی چې ملي ګټې دي او دا ملي ګټې سړي دغه مطلق هم نه دي. نو په دې معنی چې حکومتونه په ټوله کې یعنی پیاوړي دولتونه همیشه د منافع په لټه کې دي، دوی غواړي چې خپل منافع یعنی هغه ترلاسه کړي او بیا دغه ارزشي مسایل چې دي دغه ثانوي یعنی هغه ثانوي برخه ترلاسه کړي، یعنی په دوهم او دریم درجه ته د ارزشي مسایل دي. نو په اوسنۍ شرایط تو کې هم چې دا کوم تعاملات چې د امریکایان طالبانو ته یعنی په یو نو باندې د القاعده شبکې پر وړاندې د مبارزه او د داعش سره د مبارزه پر وړاندې ضرورت تلري او اسلامي امارات طالبان د اقتصادي تمویل لپاره د مرستو لپاره او همدارس د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو لپاره او همدارس هغه کنګل شوی پیسې چې په امریکا کې دي او
په دغه باندې یعنی مننه زرمته بله مننه
ضرورت پر اساس باندې دا تعامل را رامنځته شوی دا
چې دا مننه
شریر ضرورت نو تویل شه ورک
جان واسب له ډیپلوماټیکو اصول سره سم روسي تعاملات تاسو څنګه ښکاری یعنی د واشنگتن او کابل روابط د نشټې کې دوه حل کړي
شه تاسو ته یو نوټ او ټول هغه څه چې موږ راوړي دا خو نو زه فکر کوم چې د سیم نو چې موږ نو شو ویلې چې دا ډیپلوماټیک اړیکې نه دي او نو چې دا یو ډول دغه اړیکو دی چې له شکه او په افغانستان کې خو اوس یو د فاکتو حاکمیت شته ولاو چې زور سره موافق نه او تعاملات اوس یو نوې هرمن پیدا شو نو دغه اړیکو ته تعاملات وایي یا ورته کنټاکټونه وایي تماسونه وایي خو ګورو چې په باطن کې خورا پراخې اړیکې دي د منطقې لوی هیوادو او د دین نو سازمانونو اړیکې مخکې موږ ملاتو د اسلامي کنفرانس د نور مرکزونه دا اوسنی حکومت سره خو اړیکې فعال دي او ترتیب البته په یو وخت کې نه غواړي چې هغه څه پوزیشن چې غواړي د دې ته کوم اسنیات ورکوي یعنی د سره د یو په ټول معنا تمام عیارې بین د حکومت یو څو وه بین د دولت یو څو وه اړیکې دواکې خالي ابي پر استاتي جوړه
بله
تر اوسه پورې دا هتي یو غلط دی کولای شي ورشي نړیواله ټولنه په یو نو سرګرمي کې واقع ده ما په نظر هغه دا چې افغانستان خو یو دولت دی نو تاریخي دولت دی او دا څو منطقي کولای نشي افغانستان یو د ملګرو ملتونو د سازمان دی او بل څه ګره څه خدي او دا یو تاریخي واقعیت دی خو په عین وخت کې مسؤلیت د نظام د سوال لاندې دی موږ ګورو چې دننه د اوسنی حاکمیت کې د طالبانو او امریکایانو رقم شته ځان پوزیشن دی دوی په منځ کې هم د دغه لا نظام په تړاو د سیږي د نظر یووالې نشته نو هیوادونه خپل ګټو ته په کتو رقابتو ته په کتو جیوپولیټیک ته په کتو په یو نو او بل نو
مننه جان باسب، مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړل چې د سیم رقابتونو ته هم پکتو په دې برخه کې به د استاد سانکسي نظر واخلم. سانکسي صاحب، ځینې په دې باور دي چې چین له طالبان سره نږدې شوې ده، نو نور قوتونه هم غواړي چې په دې سیمه کې د چین د پرمختګ مخه ونیسي. آیا دا خبره سمه ده؟
دغه چاک نشته چې د چین پرمختګ په خصوص د امریکای متحده ایالاتو د چپوسنی وضعیت کې چین یې تر ټولو غښتلې رقیب شمیرل کیږي. امریکایانو ته زیات د منلو وړ نه ده، یا حداقل دلچسپ نه ده، او امریکایان به هم حتما دا محاسبه کوي چې که چیرې دا حالات دي د نشتون په لوجه نه رامطرحسي، نو چین به لا هم له طالبانو سره خپل روابط ژور کړي او تجربه وښودله چې په تېرو درې کالو څو میاشتو کې چینایانو معمولا برسېره پر دې چې له کابل سره اړیکې درلودې دي. طالبان سفیر رسمن په ډیپلوماتیک پروتوکول د چین جمهور رئیس باندې دی سفیر خپل اعتماد لیک په اصطلاح د طالبانو رئیس الوزرا تور وسپاره. بالفعل د دوی سفارت فعال ده، قراردادونه کېږي، هیاتونه تګ راتګ کوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې چین معمولا د امنیت شورا کې چې د امنیت شورا یو د دایمي غړو نه ده، د طالبانو په پلوي موضع ګیري کوي. دا یقینا هغه خطرونه دي، هغه خطر زنګونه دي چې طالبان ابوبکر امریکایان عملا هر ورځ ویني. رانده تشویش باید ورسره وي چې د دوی په نشتون کې یا د دوی په شتون په خلا کې چینایان او حتی روسان، ایرانیان او د دوی نور رقیب هیوادونه په سیمه کې او په نړیواله سطح کې له دې وضعیت نه استفاده کوي. طبیعي ده چې دا کېدای شي یوه انګیزه وي د واشنګټن لپاره چې د طالبانو سره خپل اړیکې نږدې کړي.
مننه سانګ صاحب.
آزادۍ پڅپوکي پروگرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له آزادۍ رادیو.
زرمته سب، تاسو څه فکر کوئ چې د چین ویره له امریکایانو سره شته چې دوی دلته ورنشتي شوې دي، لیکن کبل لور ته وګورو دا سوال کپ دې ډول وکم، هندیان هم له طالبانو سره نږدې شوې دي، نو بیا چینایان څنګه په طالبانو باندې باور وکي او یا امریکایان څنګه بیا اعتماد وکي؟
ګورې د چین درې اساسي هغه ګټې دي چې په افغانستان کې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهیږئ چې یو د امنیتي هغه کوم تشویش چې د افغانستان په تړاو باندې لري، نو دوی غواړي چې دا خوندي وساتل شي، یعنی په دې معنی چې هغه امنیت په افغانستان.
د زرمتی صاحب ټلیفون قطع شو، په دې برخه کې به جان باز صاحب له تاسو توضیح وغواړو. څرنګه څه فکر کوئ چې چینایان څرنګه په طالبانو اعتماد وکړي په داس صورت کې چې طالبان بیا له هند سره نشتی شي، او امریکایان څنګه جرأت وکړي چې له طالبانو سره نشتی شي؟
یعنی داسې شیبان صاحب چې طالب خو یو شبه نظامي دولت، او تر هغه چې دا ماهیت تغییر ومومي دا به وخت واخلي، دا به نو دوی طالبان نه وي که نه. خو په عین وخت کې یعنی انصافا که سره د دې چې زه یعنی سم تاسو معلومات د ډېر منتقد د طالبانو، یعنی دا هېوادونه خو هم سرخوړلي نه دي، دونه خو هلته خو هم ستراتیژستان ناست دي، پالیسي میکران ناست دي، خپلې منافع په ډېر شدت او دقت غواړي. یعنی د مسلکي نظر زه پوهېږم چې دا هېوادونه کومو څوکو ته ډېر متوجه دي، هماغسې چې وخت موږ خپل دولت لپاره کوښښ کوو په هر ترتیب. یعنی طالبانو یو شی کړی دی چې ملموس تهدید یې چین ته مواجه کړی نه دی، منځنۍ آسیا ته مواجه کړی نه دی، ایران ته مواجه کړی نه دی. دا یو واقعیت، یعنی دا کېدای شي چې د ډېرو دا خبره خوښه نه شي، خو دا یو واقعیت دی چې دغه چې یو لاره یا تګلاره یې غوره کړې ده چې ځان نه مواجه کوي هغه ډلې ټپلې چې بېل شکه دوی سره په دې جهاد چې دوی ورته جهاد ویلي په هر ترتیب دوی سره وي، هغو ډلو ټپلو یعنی ملموس مخصوص خطر خدا او هیوادو تر اوسه متوجه کړی نه دی. په هر ترتیب یعنی دا حالت چې دوی دغه ستاتس کوو ترتیب ساتلی ده، یعنی شي چې دا به یو څه ووایم، یعنی یو ګام دی چې نور هیوادونه ورسره دغه نور تعاملات ته هم آماده کیږي، سیاسي چلند مر سره کوي، هغه د اقتصادي اړیکې مر سره پالي، تم سوچ دننه د دوی په منځ کې تغییر راشي.
ما
ولې پرسنل پېژني په دې دلیل نه پېژني چې اجماع نشته په دنیا کې، او هیڅ یو یوازې ټوب یوازې ټوب یا نسی مستقلانه حاضری نه چې دوی پرسنل پېژني، او د ټول مسؤلیت د ټول بار د اخلاقي معنوي سیاسي اقتصادي دا بار واخلی په یوازې ټوب. کله چې وضعیت په همدې ترتیب روان شي، او مخصوصا د بشر حقوقو ته طالبان زړه کوي په افغانستان کې قانون نندي رامنځته شي، دا به یو ډله د هېوادو احتمالا دې ته زړه کوي چې دوی هغه د رسمي پېژندنې تر بریده لاړ شي.
مننه جان باسه، مننه. همدغه موضوع مهمه ده چې دوی باید څوک، طالبان باید څوک، او نړیوال باید څوک. خدا به وړاندې په خبرونه کې وڅېړو. د زرمتی صاحب ټلیفون بیرته رخ شو. زرمتی صاحب، بیرته مغه پښتنې ته راشم، په طالبانو د سیمې هیوادونه او غرب څنګه اعتماد کولی شي په داسې حال کې چې دوی هر خوا ته لاس غځولی؟
تر اوسه پورې خو موږ دا ولیدل چې یعنی تقریبا دا څلور کاله کېږي چې دی هغه بهرنۍ تګلاره چې ده په ټولو کې په ډېر ټینګار یې په دغه د ریالیزم او ډیپټیشن شورت وایي، هم د ریالیزم د ملي ګټو پر اساس باندې دوی غواړي چې مخته ولاړ شي، او تر څنګ یې نه غواړي چې له نړیوال قدرتونو سره او لوی لوی قدرتونو سره په ټکر باندې یعنی هم واوړي، ځکه دوی له تیر دورې څخه دغه یعنی هغه تجربه ترلاسه کړې هم ده. تاسو ګوري مثلا چین او روسیې سره ډېر ښه اړیکې لري، پیاوړي اړیکې لري، او چین سره ډېر تاکید په اقتصادي پانګونه باندې کوي، وسړی امنیتی ګواښونه هم غواړي چې باید په افغانستان کې نوي. او بل د چینایانو له خبره چې موږ راځو، د چینایانو هغه ډاکټورین بهرنی تګلارې کې ګورو، د چین له خبره دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې څوک حاکم دي، د چین له خبره دا مهمه ده چې د دې څنګه ګټه په افغانستان کې مطرح کیږي. او بل دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې هند هم غواړي چې په افغانستان کې خپل ونډه ولوبي، البته دا محدود ده. تر اوسه پورې موږ چې ګورو د هند غرور په افغانستان کې ډیر محدود ده، یعنی هغومره چې چین دومره غواړي هم په اقتصادي ډګر کې هم سیاسي ډګر کې خپل رول ولوبوي، او د هند یعنی تر اوسه پورې لومړني ګامونه اخیستل شوي دي، نو وخت ډیر اړتیا لري. نو او بل د بهرنۍ تګلاره چې یو متوازن سیاست تر اوسه پورې یعنی ډېر ټینګار په همدې باندې دی چې افغانستان باید د تقابل مرکز نه ګرځي، بلکې په تعامل باندې مرکز باندې
مانند
ډېر تګلاره ده چې د اسلامي امارت تر اوسه پورې باندې
مانند. ازادي سپو کې پروګرام د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د افغان طالبان او امریکا روابط دي. په بحث کې د نصر الله سنګزی، غوث چانباز، او اجمل زرمتی را سره دي. استاد سنګزی، د غبل اړخ ته کراشو، کچرته امریکایان غواړي چې له طالبان سره روابط بهتر کړي، او لکه څنګه چې وایي هم د سي نرم دریزه په یو ډول غوړه کړی دی، طالبان باید څوک؟ دا سوال ډیر مهمه دی چې طالبان باید څوک لري چې لنریوال سره روابط شي؟
لنریوال سره که مشخصا امریکایان سره،
ل اول امریکایان سره، بیا لټول نړۍ سره.
ګورم د امریکایان سره، د امریکایان او طالبان روابط ز فکر کوم چې په مطلق ډول لغورزنه چې طالبانو په 2001 کې له امریکایانو سره په دوه کې تګ را تک شروع کړو، لیدلې یو له بل سره، له هغه ورزنه د قرار شکل نیولی ده. او د ما په عقیده در روابط سره له دې چې ظاهرا د بایدن په اداره کې هم د طالبانو لخوا او هم د امریکایانو لخوا یو ډول کړکیچن خودل کېدل، په ډیپلوماټیک لحاظ ممکن، اما زه په دما عقیده داره چې دا روابط شتون درلودلی د په یو شکل د اشکالو، اما اوس راوتلی صحنې ته او دا لږ څه علني سوی ده. بلان دا روابط دما په عقیده امریکایان د خپلو ګټو پسې ګرځي، او طالبان هم هڅه کوي چې یو ډول دا مسله تمثیل کړي. یو مسله چې هغه د ارزښتونو مسله ده، مثلا امریکایان د بشر د حقوق مسایل په مجموع کې د لیبرالیزم د فلسفه یا آزادیګان چې امریکا په خپل اساسي قانون کې لري او غربي نړۍ په خپل قوانینو کې لري او دغه پیروان دي که تاسو متوجه اوسئ د ترامپ اداره څه په خپل اوله دوره کې او څه هم اوس دغه مسلې ته اولویت نه ورکوي. سره له دې چې فرانسیس کې دا د امریکا په پالیسۍ کې شامل دی مسله ده، زه فکر کوم دوی خپلې ګټې ګوري. امریکایان دې ته توجه کوي چې که دا حلال کړي چې مخکې ما عرض وکړ دا 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 وضعیت دوام کړي دا د موږ په ګټه نه ده، د موږ رقیبان منتقدي رقیبان او نړیوال رقیبان افغانستان ته راننوځي او په وروسته به موږ ته ډېره ګرانه وي. بل خوا نه طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې دوی د نه پر رسمیت پېژندلو هغه ستره مانع د امریکې متحده ایالات دي چې دوی سره په ټکر کې واقع ده او په شکل د اشکالو مختلفو هېوادونو باندې نفوذ خپروي او د ده مانع ګرځي. بنان طالبان ته به هم دا دلچسپه وي چې حتی د ځینو امتیازاتو په ورکولو سره دې ته آماده شي چې له امریکایانو سره خپل روابط لا هم نږدې کړي.
سنګزی صاحب، ستاسو په دې خبرو کې دې ته مو اشاره وکړه چې یو ډول دغه روابط په خفا کې هم وو په پټه باندې د امریکایانو طالبانو کچیرته دغه کچیرته دا امداسي وو تهران څنګه په طالبانو اعتماد کړ؟
ورې د تهران په څو جهاتو کې د ما په عقیده له طالبانو سره ځان نږدې کوي. اول مثلا دا چې طالبان او ایرانیان معمولا په افغانستان کې د کابل کې د تقریبا له ټولو کسانو سره چې په قدرت کې تاریخ خودل د په شکل د اشکال باندې خپل روابط ساتلي. مثلا کله چې داوود خان په 1950 کال کې کودتا کوي تر ټولو ورخطا دولت او واکمنی د ایران پخوانی حکومت د هغه زمان حکومت ده، اما له کابل سره په اجبار سره روابط نزدیک کوي او اړیکې ټینګوي. بیا وروسته هم تاسو ګورئ چې حتی د ډاکټر مجید سره پټو نږدې روابط د تهران وجود لري له مجاهدینو سره. فقط په اوله دوره طالبانو کې چې هغه هم طالبان په هیڅ وجه نه حاضرېدل چې ایران سره ځان نږدې کړي او ایرانیان هم یو غلطه محاسبه کړې وه چې شمالي ټلواله کولی شي چې طالبان په مقابل کې ودرېږي. اما وروسته د غیر جمهوریت په وخت سره د امریکایانو ستراتیژیک حضور، ناتو ستراتیژیک حضور درلوده، خو ایرانیان له کابل سره اړیکې درلودي. دا یو مسله. بل مسله دا ده لکه چې ویل کېږي د القاعده شبکې د اوس یو تعداد رهبری په ایران کې بالفعل وجود لري، شتون لري. دا یو بل مسله ده. بل هغه شدید تحریمات او اقتصادي ستونزې چې ایران لري، مارکیټ ته ضرورت لري. بل مسله دا ده چې په دې دوستۍ باندې ایرانیان حداقل غواړي چې د طالبانو له تهدید نه خصوصا د بلوچستان او سیستان په ایالت کې ځان مسؤل کړي. دغه ټول د پام کې درلودلو سره حتی که امریکایان یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي او له طالبان سره دې نږدې شي، زما عقیده ده چې ایران به خپل روابط له کابل سره وساتي. اما یو شی اضافه کوم چې لکه تاریخ او تجربه ثابته کړې ده، ایرانیان هیڅ وخت خپل روابطو کې له کابل سره صادق نه وو او دا اوس هم زه فکر کوم چې صادق نه دي. د مثال په توګه دم دا اوس د طالبانو د حکومت سلګونو زبده مخالفین مراکز لري په ایران کې او د ایران دولت د هغوی ویزې تمدیدوي، نور مهاجر اخراجوي، اما هغه مخالفین د طالبان سره اصلا هیڅ تماس نه نیسي له دې باسره. دا په دې معنا ده چې ایران خپل ګټه په دې یو حالت کې ویني چې ظاهرا له کابل سره له مجبوریتو له مخې چې لري خپل روابط ساتي، اما په اصل کې په هیڅ وجه ایرانیان خوشحاله نه دي د دې په څنګ کې پرته د طالبان له مسلې نه یو افراطي سونی ګروپ په حاکمیت کې وي چې د دې ګټې تهدید کړي.
مننه سنګزی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د القاعده مشران په ایران کې ډیر دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې روانه اونۍ خبر شو، په هغه کې هم دا ادعا شوې ده او دا خبره شوې ده چې د القاعده مشران په ایران کې دي او دغه راپور وایي چې ایران دغه کسان هڅوي چې د امریکا په ګټو او د دوی په وینا د اسرائیل په ګټو په ضد باندې منسجم او منظم شي او هلته عملیات وکړي او د هغوی په ضد باندې لاس په کار شي.
آزادۍ پڅپو کې پروگرام تاودې بحثونه هر پنځشنبه له آزادۍ رادیو.
کبیر ته دی هغه مسلې تراشو د افغانستان او د حاکم طالبان او د امریکا تر روابط پوری جان بس دغه روابط په ارتباط طالبان باید څوک مخکې استاد سانګزیت ته اشاره وکړل چې په کابل کې واکمن طالبان په دې پوهیږي کچرته امریکا له دوی سره روابط بهتره کی او حتی دوی که په رسمیت پیژنې نورو ډیرو هیوادونو ته بلاره پرانستل شي، لیکن طالبان باید څوک له دې موقع څخه استفاده کولی شي.
که طالبان هوښیار اوسیږي خو دا یو چانس دی، دوی دننه په کور کې هغه چې ښایي چې تغییر راولي په قوانینو کې، په خپل چلند کې، په خپلو پالیسیګانو کې. اما لکه چې مخکې استاد اشاره وکړه، اوس تقریبا ټولو هیوادو ته اوس هغه پخوانی چلند چې یا به ایدیولوژیکو یا به د کومو جیسے لویو روابط نورو هیوادو سره ټینګېدل، اوس هغه دوره بالکل ختم ده. اوس نه ایدیولوژی شته، نه کوم خاص حسنیت شته په بینلمللي اړیکو کې. اوس فقط او فقط همغه وچې کلکې منافع پولی هر هیواد پالي، مخصوصا خو متحده ایالات خو بېرته بېخي لاړه تقریبا دوه قرنو شاته، همغه چیک کپیټالیستي بورژوازي منافع خپلې پالي. او هغوی به ګوري اوس چې د طالبانو نه کومه ګټه پورته کېږي او تر کومه بریده طالب آماده دی دې ته چې انعطاف‌پذیري وکړي. هغه څه چې دوی د دوحې پروسس کې دوی ته وعده کړې وه امریکایانو سره، هماغه څه چې امریکایانو دوی ته واک وسپاره، عملا ټوله زمینه یې دې ته برابره کړه چې طالب په حاکمیت کې راشي. دغه کوم څلور کاله صفا په ټوله معنا تنظیم کړل، یعنې څه چې مالی قدرت لري طالبان دا خو همغه هره اونۍ چې پیسې دا خو همغه درست. نو په دې ترتیب اوس طالبان څه لاړلي که دوی خو په منطقه کې به څومره تعامل وي، که چېرې دوی د اوسني تعاملاتو ته روسیې سره، چین سره، ایران سره، منځنۍ آسیا سره ادامه ورکړي، او دغه د دوی چلند او تعاملات یا معادلات ټکر کې شي د امریکا منافعو سره، مخصوصا د چین او د ایران د مخنیوي په تړاو، خامخا چې امریکایان به بل چلند راغواړي کړي او دلته کېدای شي چې استقاقونه په شکل د اشکالو رامنځته کړي. اما که چېرې طالبان داسې یو چلند غواړي کړي چې د هغې په ترڅ کې د امریکا یو واخنه برخه د منافعو په نظر کې ونیول شي، نو خامخا به بل حالت راي شي. خو دلته بل تضاد هم موجودېږي که چېرې طالبان ډېر نږدې کېږي امریکایانو سره، خو بیا منطقه همغه د جمهوریت په سره شروع کېږي، بیا هم دلته نور استقاقونه رامنځته کېږي. متاسفانه چې یعنې چېرې خبره د تقابل اوسېږي د منطقې او د فرا منطقې د منافعو په ارتباط او په اړوند، متاسفانه چې موږ ښه وضعیت کې ناست و، ولو که اوس مثلا طالب نه اوسېږي دا موږ او تاسو اوسي، یعنې موږ او تاسو به څه رقم پالیسي غوره کړو. زما نظر دا دی چې موږ لاړ شو، زه پوهېږم چې زه په اقلیت کې یم، چې موږ لاړ شو مطلقې ناپیلتوب، هماغه د اعلی حضرت د دورې پالیسي راغوره کړو، بله لاره نه لرم. زما په نظر بله لاره، البته چې د تغییراتو د بدلونو سره سره چې اوس خو هغه د اعلی حضرت وخت نه دی، خو غیر د دې چې موږ ناپیلې سیاست غوره کړو، هماغه تعقیب کړو او دغه خپل موقف په ملګرو ملتونو کې په شورای امنیت کې تضمین او ګارانتي کړو، لکه چې ترکمنستان کې. بله لاره زه نه وینم، بله لاره ټوله د تقابلاتو ده. امریکا د طالب نه خپله اجنډا غواړي، دا پټه نه ده. هغه داسې غواړي چې پیسې مې درکړي، قدرت مې رسولی، ایران سره به داسې کوي، چین سره به داسې کوي، په دغه لاره به ځي. متاسفانه وګورئ، یو هیواد چې په بل هیواد کې پانګونه ونه لري، ښاغلی شبر، پیسې خپلې بندې نه کړي په اقتصاد، په انفراسټرکچر، د هغې ټول چلند یا استخباراتي دی یا امنیتي نظام دی. د متحده ایالاتو ټول لیدلوری افغانستان خواته استخباراتي امنیتي نظامي.
البته هغه او بخشه جان باسب، امریکا صفتا مخکې د ولسمشر ټرمپ تر راتګ مخکې چې د یو ایس ایډ لارې چې کوم مرستې کولې یا نورې بشري مرستې کولې، له هیڅ بل هیواد سره د پرتلې وړ نه دي. د امریکا کومکونه ډېر زیات دي.
منم خو نشته، نن خو بل ده شوې، یو د کوفتیتي هغه کومه پروژه چې پالشوی وا هغه کو تندیل تاسو پیګی تقریبا
البته بشری مرستی بش او بخشی بشری مرستی سیگار د سیگار مشر جان سوپ کو تقریبا میاشت مخ کی په اسپانیا کې په یو غونډه کې ویل چې دا پیسې نه دی باندې شوی
خو ګوري زه خو د بشری پیسې په حق کې لګیږه مثلا بشری پیسې کومکونه ورکول یعنی هیڅ تبه دی او چا خېټه مړکی اما څه دا ورته نه کوي چې کومه ته کار پیدا کولای شي
خیر اخو به بل باش بل باش مانه نه جان باس
دا دې ګورې دا دې مهم با زه دام څنګهار کوم په غلی شي چې کچېرې په بین ملي اړیکو په بین حکومتي اړیکو کې د اقتصاد په وزارت سره نو سي بل هیوا ستاسو هیوا چې څنګه ونی کی ته په دونه ځکه پیدا نه کړل او ماته تھیوري ده چې په بل هیوا چې څنګه ونی دا روابط معنا نه لري ټول امر
ساسو خبره دقیقه ده یعنی ساسو خبره دقیقه ده واقعا چې کچرته یو هیواد په بل هیواد کې پانګونه وکي بیا د خپل پانګې له خاطر هم لاغه هیواد سره بهتر روابط ساتي مننه جان باسب
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاود بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو
یو څو اړیدونکو انتظار پاتې دي د دوی نظر به هم راوخلو مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام
محترم احمد شبر صاحب سلام نن تاسو د ازادي رادیو ټول کډر من اړیدونکو وایم خدای پاک دې شروع جوړ وي
سلامات خیر یو څه مهرباني
الله دې خوشاله کړي تاسو مه شنه اړیدونکو له حدا تعلم د هلمن ولایت څخه یو ځانګړي سلام تاسو مې منو ته وایم شبر صاحب محترم د هلمنو څخه په اخیری کې واپښتنه لرم زما په فکر نن نه باید امریکا د افغانستان د حکومت سره ورجنه تعامل وکړي د کډل ته په افغانستان کې لوړ د پاکر دي غربت دي مسکنات دي نو دی باید د مور میره چلن محترم شبر صاحب د افغانستان د خلکو سره ونه کې کډ حکومت سره کوم مشکل لري باید هغه بشری مرستې بنوي کې او بل دغه د ملګرو ملتو چوکي چې د محترم شبر صاحب باید مور حکومت لور کې دا حکومت د ملمنو سم محترم شبر صاحب زما دغه پښتنه ده بیا دغه جواب کې زما په ټکو نظر محترم شبر صاحب زموږ حکومت چې د افغانستان دا اوس پر رسمیت پیژند شوی دی په دې پر رسمیت پیژند شوی زما په تام په ټکر سره غوري په دوه کې چې خبرې سره کول محترم شبر صاحب امریکای خپل ته ماته وړل نو دا چې په ما دغه سره مثال د خبرې دی نو چې کولای چې پر رسمیت یو کلی چې ټول ملکونه مثال د خبرې دا واوري په پټه پر رسمیت پیژند لیدل دي زموږ حکومت ویل دي چې مثال یې څو کال به تاسو پر رسمیت پیژند موږ د خپل د ملکو په ټکر زما د خبرې زما په رو په نظر باندې چې حکومت پر رسمیت پیژندل شوی دی مارې ملمنو سم دا پښتنه چې دا سی بي کبني شبر ته موتره
مننه مننه بل اوریدم کته مخه کو ازادي په څپو کې پروګرام دی تاسو را سره است
السلام علیکم شبر سپتا استاد ملمنو او ټول اوریدم کته
وعلیکم السلام
او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
استاد دې نی اوریدم کای اجي تو خیم د بل ولایت په شاجو له ولې
شرح له
خوشاله سم شبر سپتا له دغسر زمينه لرم د وخت نظر ورکو او یو نو ودی پښتنه له ملمنو ځخلرو موږ د دې خاورې اوسیدونکو دلته لوي سوي موږ هڅه په سترګو هم وینو او هم لیدل دي په خو حالات یو ډول وو اوس بل ډول دي البته په افغانستان کې اوس ستړي له سره ورنسته اول امنیت ولو که مخالفین وای او امنیت طالبانو خراب کړی وو دي وقوات ونیوی امنیت کراسی طالبانو ولی امنیت خراب کاری و خپدی خراب کاری و دا دی پا وینا سی افغانستان تا خارجی قواوی اشغالگر قواوی مفکور تر اغلی وی یو چا کور تا سی سو کور سی هغا مجبور دا سی لاس پا یو اقدام پوری قیی یو اقدام بقیی نو هغا و سی هغا ولارو ماتی وخور نو خود بخود راغی مخالیتین هم و سر ولارو نو دا امنیت تا دازمور دا پارادیر لوی غنیمت تا خو به خلکو ویل ولکښ کې یو ورځ ام قربند وسی امنیت راسي نو ډیر ملي به نکیږي او د ډیرو خلکو سر به بچي وس الحمدلله څلور کال کې سی وس مرګ جوړ لنسته کې هم هغه به کې رقم یې او بل دلته ډیر ستري آبادی کې د کوستي په کانال د زمور کابل کندار لوی لار د پروژې دي د ټول خلک په کار هم به خوښ دي او دلته پرمختیاي کارونه هم کیږي او مواد مخدر د امریکا او د ټول نړیوالي ستر غفتنه و دا په کلي توګه نشته بودي او د خصو په اړه کې واځي د تعلیم په اړه کې یو سنګرتیا ست د سید او طالبان ان شاء الله په بین الملی سطحه په سیاست سطحه ولو که مخالفین وای طالبان په سیاست نه پیږي بالکل پیږي وره لطول نری سره روابط ساتلی دی ولو که پر اسمیت ندی پیزندل سوی نو آغو پا مخ که امریکا دا آغا شرمیجی وسی پس رسمیت نسی پیزندای دا تعامل در اسمیت بنده لکه سنگ ساتل سر مربانی وکولم طول علامی او بیلگی د دې دې چې له کومه رسمیت څخه پیژندل شوی په دې کې خبره نشته نو دا امریکا او لچین د سترو قدرتونو سره شورا وابط لري ګوره د هیئت راغلې او په دې کې به ډېرې خبرې نو زما له محترم سانیګزی صاحب له استاد څخه د پوښتنه ده چې آیا په ټول وطن کې به څوک ورله واره طالبان په رسمیت وپیژني او بل چې دا ټرمپ وایي وایزه خپل سلاوی د تغوارم آیا دا په اخلاقی لحاظ په یو سیاسي لحاظ په یو قانوني لحاظ باندې د دې د دې حق لري کې نه لري او دې بل زور څخه کار واخی او قبل خبرو له ډیپلوماسي څخه کار واخی
مانن حاجی صاحب یو بل اوریدون کوم را سره دی د دوی نظر او پښتنه باندې را وخل مهرباني وکړئ اسره په سپوت پروګرام دی
بلې السلام علیکم محترم ورسنګ جوړه په خیر
وعلیکم السلام مهرباني
مننه زما احمد اشرف حق دوست کندهار ولایت درغندا ولسوالۍ ته ټلیفون وکړم
بس شو راغلی مهرباني
مننه چې راځم نظر ته محترم شیبر صاحب د ورځې د اساس خبرونه نشرات څنګه سنسته کچیر د موږ د اوریدونکو د پاره برابر شي نو دا بجره یو خوشحالي زموږ د پاره
مننه د غم به وخړلس
مننه او ټول اوریدونکو ته سلام شمس الله علی احمد او غولی ته ډیر سلامونه وایم را به سم نظر ته اجي توخي صاحب محترم ډیر ښه خبرې وکړلې موضوع د افغانستان یعنی څنګه ما رادیو تعقیب کړل چې د امریکای ولسمشر وایي چې
بل هو موضوع صرف ما وغوښتل چې واځي کوم درته د امریکا او د طالبانو روابط په سرنګس
بالکل زچه ګوره دغه اج تو حساب محترم ډیر شټو په اشاره وکړه دا خو نو زموږ نظرونه دي زه خپل په شخصي نظر سره دا اصل په سل کې ان شاء الله خدای ته امید لرم چې دا ار دولت چې وی یوازې نه امریکا نور دولتونه الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي امارات او سوراز تربلی مخ پر تک باندې روان دي یعنی کدی اقتصاد فاروان وی کدا امنیت وی کنور داسې پروژې او داسې کاروته ادي وس دي توجه کوي نو ډېر دولتونه به ان شاء الله پر رسمیت وپیژني یو څنیم ګرچایو به وي سناڅه اوس ګوره خارجان مشتوای شي د شود حقوق یعنی د اسلامي امارات څخه دي دا غوښتنه لري هغه تر اوسه پښتنه وک په کابل کې د ازمس په کندهار کې وسم دا خوندکې زی مکتب وته په کټ یو رسمي مکتب نه دی له چرسمن نړیوال تم دا توجه
خدغه مهمه د وخت دوسه دغه ډیره مهمه ده د وطن په همدغه باندې ولاړ وی راتلونکو کلونو کې به څه کو یعنی دغه خبره په هیڅ ډول دی منلونه ده مننه چې خبرونه کې مو برخه سره واخسته کور ودان بس ملمنو ته ورشم او سات سنګزي او نور ملمنو وبخښي چې یو څه انتظار هم شوي سنګزي سب د حاجی سب توخي پښتنه تاسو ته راځي
او ما وبرد ما ول توخ تا نور درو وبردون کو ته چوګي دل سلامونه احترامات وړاندې کوم جناب اجي صاحب زما تاسو سره نوې خبر شریک کړم چې شیبر صاحب هم نور محترم دوستان به هم خبر وي چې پرونش په ټرمپ یو مجلس کې چې د خزو مجلسو د وسلو په ارتباط بیا څرګندونه کړې اپوم په متفاوت ډول په مخکنی بحث کې دا ویل چې موږ خپل وسلې له افغانستان نه واخلو یا به د وسلو په مقابل کې د بګرام کې موږ اړه واخلو او پرون شپه نوې خبردار چې ټرمپ خپل اظهارات کې وایي چې خای ممکن موږ دا وسلې واخلو سره له دې چې دا وسلې ځړې شوی دي کوم بخپل اردو او پاکستان او مدرن وسلې جوړ کړو دا معنا لري چې ترامپ لا خپل پرونی موزه نه راوتلی دی یو دوم د ترامپ دا خبره ډیر عملی نه ده چې دا په دې وټوانګي چې هغه وسلې به برتر ټولې سي به دا وسلې طالبان غوي ته ورکي بیا د قیمت برته د انتقال مسله څومره ډیر دراله تمامېږي لکه چې په وخت چې امریکایان وتل او موږ په افغانستان کې وو موږ دې شاهدان چې امریکایانو ځینې خپل وسلې چې په همدغه شکل چې اوس طالبانو سره سته چې اکثرا د افغانستان د پخوانی ملي اردو وسلې د طالبان لاسته ورغلي، امریکایانو په بګرام کې، په کندهار کې، په هلمند کې، په دې ډېرو خپلو بیسو کې خپلې وسلې تخریب کړې، یعنې انتقال ورته قیمت تمامېده. زه فکر کوم دا یو ډول سیاسي فشار ده. د رسمیت پېژندلو په ارتباط باید ارزو کړم، دا به ډېره مشکلې زه وایم چې کوم هېواد به یې اول په رسمیت وپېژني. خو مخکې ارزو که چې د پېژندل د رسمیت پېژندلو په مسله باندې امریکا د طالبانو د رسمیت پېژندلو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کېږي تر اوسه پورې. نو اصلا ځینې اصطلاحات لکه جانباز چې ورته اشاره درلوده په بېخي نوي دي، نوي اصطلاحات دي. فرضاً تعامل، یعنی تعامل په ډیپلوماسي کې څه مانا؟ تعامل ګویا اړیکې ډیپلوماسي کې وجود لري، شتون لري یا شتون نه لري، یا دیفیکتو دي یا مثلا دایمي دي یا غیر دایمي دي، یا تنها یو حکومت پېژني یا مشخص ویل کېږي چې د فلاني هېواد عضویت یا غړیتوب فلاني نړیوال سازمان کې په تعلیق راغی، یا عضویت دایمي کېږي یا عضویت ترې اخیستل کېږي. چې دغه حالت روسیه طالبان را تنګ نه، دا اصطلاح ډېره کته پورته کېږي. زما نظره دغه روابط په خصوص دغه هېوادو سره چې د سفارتونو په سطحه روابط وجود لري، زما عقیده دا ده چې دا درسته ده چې ناقصه ده، دا درسته ده چې نامکمل روابط دي، اما روابط دي.
بله، مننه استاد سنگزی. زرمته صاحب، د دې له خاطر چې دا بحث بیرته راغون کو، څه فکر کوي د دې له خاطر چې په کابل کې د سیو نظام حاکم وي چې هغه نړیوال پر رسمیت پیژني، د هغه له خاطر به اوسنی چارواکي باید کوم ګامونه واخلي؟
اول خدام زغوالم دا مسله لیکون دی واضح کوم. اول دلته دا چې ګوري دا یو ډیر عظیم فرصت دی چې اسلامي امارات ته په لاس ورغلی دی. په ټول افغانستان کې لکه مخ چې میلمنو هم ورته اشاره درلوده، او ځینو کسانو غږونه هم پرېښي وو، فزیکی امنیت تامین دی. کوم هغه مخ کې چې مثلا افغانستان د تجزیې له ګواښ سره مخامخ وو، له فساد سره مخامخ وو، دا شیان ټول ختم شوي دي. اوس یوازنۍ څو شیان دي چې دا ولس غواړي. که چیرته موږ د ولس غوښتنې په پام کې ونیسو، نو زه مطمئنه یم چې نه ټرمپ کولی شي او نه نور هغه مطرح سیاستوال کولی شي چې د افغانستان بیا له کړکۍ سره مخامخ کړي، او نه زموږ همسایه هیوادونه هم کولی شي. ځکه د ولس هغه ملاتړ ډیر مهم او اړین دی. چې د ولس ملاتړ در سره وو، نو بیا هیڅ هیواد نه خواريږي. هغه کومې غوښتنې دي؟ هغه داسې غوښتنې هم نه دي چې فرا قانوني غوښتنې دي. اوله غوښتنه هم دا د زده کړو مسله ده چې دا تقریبا درې کاله اوسو، حتی علما کرام په دې باندې ډېر ټینګار کوي، ځوانان په دې باندې ډېر ټینګار کوي، خپل افغانان اکثریت افغانان په دې باندې ټینګار کوي چې دا د زده کړو مسله باید یو طرفه سي، باید ورته یو میکانیزم جوړ سي. اوس خو امنیت ښاغلی، اوس خو هغه مشکل نشته چې باید په کوم لباس کې باید ولاړ سي، یا هغه کوم مخکې چې کوم ځینو حالاتو کې شاید خنډونه به هم وو چې کېدای سي صنفونه به باید وویشل سي، صنفونه وویشي، ترانسپورت ورته ورکړي، د یونیفورم یا کالي چې دي هغه ورته ورکړي، په خوندي چاپېریال کې دوی پرېږدي چې خپل زده کړو ته تر دکترا تر کچې پورې باید دوی ورسیږي. ځکه که یو هېواد پرمختګ کوي، یوازنۍ علت یې همدغه تاثیر د زده کړې دي چې دغه کوی سي موږ له سیالانو سره سیال کړي. دغه یوه مسله. دومه مسله چې زه غواړم ورته اشاره وکړم، هغه د ځوانانو ده، د ځوانانو د کارموندنې مسله ده چې په دغه باندې زه غواړم ټینګار وکړم. ټول هغه وړ ځوانان، کدري ځوانان چې په داخل دي هېواد کې دي یا له هېواده بهر دي، پرته له دې چې دا په کوم حزب او تنظیم پورې تړاو لري، بګراوند یې باید چک سي چې د افغانستان په تباهۍ کې، د افغانستان په ورانولو کې دوی لاس ونه لري. هغه ته باید سیاسي موقفونو کې باید ځای ورکړل سي. مهم سي یو ځوان، یو ځوان باید وزیر سي، یو ځوان باید رئیس سي، د خپل مسلک سره سم. تاسو وګورئ په نورو پرمختللو هیوادونو کې له روبات څخه کار اخیستل کیږي، یعنی یو روبات څخه کار اخیستل کیږي. موږ نشو کولای چې خپل کادري ځواک څخه په داخلي نظام کې، د نظام د ثبات لپاره، د نظام د پیاوړتیا لپاره دغه څخه کار واخلو. درېم مسلې ته چې زه غواړم اشاره وکړم، چې دا ټول کورنی مسایل دي، هغه د تقاعد مسله ده چې ډېرې هغه، یعنی د افغانستان کې هغه کوم کسانو چې په تیر دولت کې یعنی مخکې تقاعد اخیستل، وس تقاعد نه ورکول کیږي، نو لاس راغلي مشکلات سره مخامخ دي. دغه توجه اوسی. نو هم باید د زده کړو مسله په ځوانانو باندې را تیرول، او دغه د تفاوت مسله که حل سي، یعنی کورنۍ پالیسی باندې موږ غښتلي سي، پیاوړي سي، نو زه مطمئنه یم چې زموږ به بیا بهرنۍ تګلاره هم همداسې غښتلي او پیاوړي وي. ځکه تر څو چې زموږ کورنۍ پالیسی اصلاح نه سي، موږ بهرنۍ تګلاره ته موږ نشو تللی. دا اوس ښه دی چې درې کاله وشو چې تر اوسه پورې د افغانستان څخه هېڅ یو ګواښ نه دی متوجه، او تاکید هم د اسلامي امارت په همدې دی چې موږ غواړو چې یو بېطرفه سیاست، هغه سیاست چې اندونیزیا خپل کړی هغه سیاست چې هندستان خپل کړی دی موږ داسې سیاست موږ بل نړیوال سره هم ولرو نو هغه ته کې چې بیا هم تاکید کوم چې اول موږ توجه کورنۍ سیاست ته وکړو په کورنۍ پالیسی باندې کار وکړو او یو داسې
پرمختګ
او د راتلونکي لپاره داس کړو راتلونکي لپاره موږ باید یو داسې حکومت یو موډل د راتلونکو نسلونو لپاره ولرو.
جان بس ستاسو وړاندیزونه به څه وي چې په کابل کې یو واکمن حکومت لنډیوالو سره عادي او منظم روابط ولري؟ که څه مخکې تاسو هغه ناپیل توپ ته اشاره وکړه، لیکن ځینې ګامونه چې تر هغه وخت پورې اخیستل کی شي باید څو اخیستل شي؟
تاسو به هغه شکایت کې دا وړاندې چې کوي کاشکې څوک واوري کنه، اوس خبره دا چې مونږ څوک نه اوري. متاسفانه دا طالبانی یا اماراتی چارواکی دسی پا دی تکبر پا یو آس سفاردی چه غیر دزان و غیر دخپل و اما اندیوالان و دبل چه ناوری. خو ما پا فکر خوالش بر یعنی دا خلق دی لک پا حوش رایشی دا افغانستان دی و پیجنی یوازی دا طریقتی طالبانی دغه څه چې دوی په مدرسو کې ذکر لږ زر دي د خپل فکر فراخ کی لږ زر نور مشاورین دي ځان ته استخدام کی او دغه دنیا او افغانستان ته لږ زر په پراخه نظر وګوري دغه تصویر دي دغه انزور دي لږ لوی کی او د افغانستان د کډرونو استفاده وکړي. هیڅ دنیا به د خپل کډرونو نه نشي پرمختګ کولای، بیر د خپل خلکو لم پرمختګ نه لکی. د سینې کیږي چې ته په مدرسې تفکر راشي خدمات را کې نه کیږي، امکان نه لري د دې سابقه نشته. حتی په مغصد اسلام کې د دې دغه کار چې دوی کوي او دغه چلنج دوی روان کړی دی دا نتیجه نه ورکوي. نو دې کار دې وکړي، هغه چې ته وویل شول بطرف افغانان، لیکن مسلکی بازار سطح تکنیکی افغانان دی را استخدام کی او په ده غیب نتیجه کی دی پا افغانستان کی یو مسئول ملی او مشروع حکیمیت را بسته کی. که چیره ده دری کاری خانگیگان دوی او کی خواهل شبر نور که موگ دنیا پا رسنیت او پیجنی که او نپیجنی یعنی ده دلتا استاد تشریف لری یعنی زده استوائلشن چه پا بین ملی اریکو که ده سی کم انسیتوشن لکه در رسنیت پیجندنی نشتا. خو یو ارز رامنس ده شوه ده، مگر که ته چیره دنن پا کور که تین حاکمیت ده قانون پر مبنا د ازادي د انساني ابتدایي بشر د بشر د ابتدایي حقوق او آزادیګانو پر مبنا را ایجاد کی او دغه یو دندګی توپ دغه بیهوشي دغه اقراض هرڅه کې نو دنیا د څخه خپل راضي. دنیا دلته مشروع منافع لري، مونږ په دنیا کې مشروع منافع لرو. افغانستان به د دنیا ژوند نشي کولای او دنیا هم تر ډیر بریده زنام چې به لمون به ونشي کړی. خو د څه مسایل دي چې به د افغانستان نه حل کی؟ هغه تجارتي مسایل دي، هغه اقتصادي مسایل دي، هغه جیوپولیټیکی مسایل دي، هغه مواصلات دي، هغه ترانسپورت دي چې د ډیرو هیوادو دغه مونږ سره تړلي دي، مونږ هغه سره تړلي دي. دا معاملاتو، دا تعاملاتو، دا اړیکې به خامخا کیږي. خو که چیرې دغه درې کار دی وکړي چې قانونمندي رامنځته کړي، مشروعیت رامنځته کړي، ملي توپ سمه مانا نه په شرکت د سهامي چې پخوا وو هغې ته د زړه څخه مونږ هم دغه لږ تر لږه استاد محترم زه پېژنم نشه زرمتی سیب یعنی من خوب دا نظر استو چیه پا افغانستان که مشروعیت رامنسته شی، ملی حاکمیت رامنسته شی او مسئول چوهای یعنی بازدرسیت کسان رامنسته شی. دسی نکی گی چه تا یو وزیر چه دولستان سن چه پا مدرسی که ویلی ده هغه ویلی ده کنه دام دو پکتنی ورده نو هغه با چو کی؟ هغه خوب پا امده غر تنبه و تیله و ده خارجی پا مرستو پا یو ترتیب یو چو کی؟ اما دا خو ده یو لیری واتن ده خاطر ده افغانستان ده پرمختک ده پارا نتیجه نور که ترسو چه دلتا پلانونو لیه دلتا اقتصادی برنامه را منستن که استاسی لارشی بدی طول طالبانی حاکیمت که پختنه و که ده دوی اغه خ اقتصادان چوک ده نومی چوک ده ده تیم چوک ده اوز ده شهید داود خان په وخت کې موږ تاسو پیګو چې څوک په نوم د علي احمد خورم دا د افغانستان د پلان او پلانګزاري او د اقتصاد پلار دا برنامه د هغې د لاس لاندې د هغې د مشاوریت د هغې د ټیم د لاندې تیریدلې هغې پاسولې او سردار داود خان مخکې د هغې ظاهرشاه دا امضا کولې. اوس دغسې یو اقتصاددان په دې طالبانو کې څوک دی؟ داسې خو نه کېږي چې تمام ورځ زه شریعت خپروم او زه ښځې مکتب ته نه پرېږدم او دا خو ډېر افراطي او ډېر ډېر داسې ابتدایي نظریات چې دې نه باید دا خلک ډډه وکړي په هوش راشي.
مننه. بیرته که دی بحث هغه سر موضوع ته راشو چې له امریکایانو سره به د طالبانو روابط څرنګه وي، تر ډیره په دغه بحث کې ما له تاسو درو سره څخه دا خبره واورېدله چې مشروعیت مهمه ده د نظام لپاره. استاد څنګه د مشروعیت لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي؟
ګوري په بین المللي مناسباتو کې لکه چې جانباس ورته اشاره درلوده، خپله مشروعي رسمیت پیژندل یو عرف ده، یعنی کوم بین المللی مشخصه قاعده نه ده، ده یو عرف ده چې د بین المللی حقوق او منابع نشمیر دي خپل عرف. اما دا عرف ډېر اختلای ده د روابطو د تامین لپاره رسمیت پیژندل اړین ګڼل کیږي، او هغه د معنا لري چې بیا یو دولت له نورو دولتونو سره په متساویل حقوق باندې په حقوقي لحاظ په بین المللی مناسبات کې داخليږي. دل لپاره چې دغه مشروعیت را منځته شي، معمولا په حقوقو کې او په سیاسي علومو کې بحث داره چې بهرنی سیاست داخلي سیاست ادامه ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه چې دوستانو په ډېر ښه اشاره درلودې چې دا مشروعیت باید اول له داخل نه شروع شي. په داخل نه شروع کېدو لپاره بیا هم په مسلکي لحاظ څو شرطونه دي. اول شرط دا ده چې د قانون حاکمیت را منځته شي. د قانون حاکمیت کله چې وایو برسیره په دینی قواعدو چې افغانستان له پخوا نه د حقوقو یوه لویه او ستره منبع دین وه، او دا دین دینی قواعد چې په هغه ساحاتو کې چې حتمي ده باید تطبیق شي. دومه برخه خپله داخلي قوانین دي، خپل داخلي قوانين او وزي قوانين هغه قوانين چې د خپل دوه کټګوري لري، یو تعداد داري چې په افغانستان کې له پخوانه مطلقاً د اسلام نه اخیستل شوی قوانين دي، لکه د افغانستان مدني قانون. بل باش دا چې د څه قوانين په دنیا کې وجود لري چې هغه ديني نه دي، یعنی هغه اساس مبنای ديني نه ده، مګر له دین سره په تضاد کې نه دي. مثلا دوستان سو ګوري چې د ترافیک قانون، د هوانه وردی قانون، یا لکه دغه نور قوانين د معارف قانون دا لدین نه دی اخیستل شوی، اما لدین شرط مغایرت کې نه دی، د ټولنې د نظم د پاره وجه کیږي. درېم اړخ د قواعدو دا ده چې هغه نړیوال تعهدات چې دولتونه یې لري، نو اوسنی حاکمیت کله کله هغه تعهدات چې افغانستان حد اقل یو سلو پنځو یا یو سلو څلورو کلونو مخکې، یعنی د امان الله خان دورې نه چې د اول ځل دپاره د ملتونو په ټولنه کې یا جامع ملل یا نیشن لیگ کې د غړیتوب طرحه مطرح کړه، له هغې زمانې نه افغانستان په ځینو نړیوالو تعهداتو پورې ملحق شوی ده او هغه یې منلی دي. دا د زمانو په تېرېدو سره شکل نیولی. دا داسې نه کېږي چې مثلا کله کله موږ د طالبان له مقاماتو د هغوی د ویندویانو له خولې نه اورو چې نړیوال د موږ قواعد ومني او که نه موږ یې نه منو. اوس صحیح ده تاسو قواعد داخلي قوانین که چیرې مدون شي، طبیعي ده چې نړیواله ټولنه هغه ته احترام باندې مکلف دي، اما د ته پام وکړئ چې دغه قواعد نشي کېدی چې نړیوال قوانین د ملګرو ملتو د یو غړي هېواد له خوا ټول په خپل ځان تعبیر او تفسیر شي او ومنل شي. بنان د افغانستان ملي تعهدات بین ملي تعهدات ده یو اصل ده، بنان د قانون حاکمیت ده یوه. بل لکه چې وویل سول په ایدئولوژیکو نظامونو کې خلک سهم نه لري او هیڅ وخت دا بقا نه لري. افغانستان ډېره ښه تجربه لري د ایدئولوژیکو نظامونو نه. په 1350 کال کې د چپ عناصرو یا د حزب دموکراتیک لخوا له ایدئولوژیک نظام رامنځته شو، موږ ولیدل چې څومره ستونزې یې درلودې، څومره افغانستان ته ضرر ورسوه، په نهایت کې سقوط وکړ. اوس هم د مجاهدینو په دوران کې ویل چې ډېره هڅه وشوه چې ایدئولوژیک نظام رامنځته شي. ورپسې د طالبانو په اول دوران کې اوس یو ځل بیا ایدئولوژیک نظامونه بقا نه لري، په ایدئولوژیک نظامونه کې خلک به سره تنظیمی دلی، یعنی د شک نشته چې اسلام د افغانستان د اکثریت خلکو دین ده او ټولو ته احترام لري، ټولو باندې عقیده لري، د شک نشته. اما دا باید سیاست کې دومره او په اصطلاح ور داخل نه شي چې ټول نور اتباع چې په دیو ګوند یو جریان غړي نه دي، هغوی اصلا د ملت په نامونه پیژندل شي. بران د افغانستان خلکو ته باید سهم ورکړي. درېیم مسله دا ده چې د خلکو حقوق باید رسمت پیژندل شي، آزادیګانې په رسمت پیژندل شي، لکه چې مرته ورته اشاره وسه زه دې بحث باندې نه کوم. دا حتمی ده کله چې یو دولت په داخل کې غښتلی کېږي لکه جنبان صاحب ورته اشاره درلوده، تاسو توجه وکړئ مقتدرو دولتونو ته نور دولتونه راځي، پیاوړو دولتونو ته اوس طالبانو ته ولې راځي ځینې دولتونه. استاد سورج مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرې په یاد دي چې وویلي چې افغانستان اوس داسې یو دولت ده چې طالبان کنټرولوي په ټول افغانستان باندې حاکم ده، بران موږ مجبور یو سره روابط ولرو. دا دقیقه خبره ده چې چېرې هر څومره حاکمیت په داخل کې غښتلی کېږي په بینالمللي مناسباتو کې د هغه ونډه زیاتېږي، د هغه رول زیاتېږي، د هغه اهمیت زیاتېږي. دا غربي نړۍ چې اوس په دنیا کې خبرې کوي دوی په داخل کې د خپل ټولې ستونزې حل کړي دي، اوس بینالمللي مناسباتو کې ښایسته لوبې کوي او قوي لوبې کوي. دا یوه مسله ده. بله مسله په بینالمللي مناسباتو کې یا په خارجي سیاست کې لازمه ده چې تدوین یو ډول شدت تدوین چې یو دنیا ته وښودل چې موږ څوک یو. دلته دا ویل کېږي چې موږ نور دنیا ته خطر نه یو، موږ یو محور اقتصاد سیاست غواړو، موږ په افغانستان کې ثبات غواړو، موږ دنیا ته تهدید نه یو. درست، اما دا شیان باید تدوین شي، دا باید دنیا ته وړاندې شي. د مال نظره مخکې د باندې بحث وسو چې که اجازه وي دا ټکم په آخر کې عرض کړم، وختونه نشم. هغه دا ده چې تاسو متوجه اوسئ د افغانستان ډېرو موافقو دولتونو لکه د افغانستان شاهي دولت د اعلیحضرت مرحوم ظاهر شاه په زمانه کې یا داود خان په دوران کې یا وروسته نیمه نیم کاله ډاکټر نجیب په دې ارتباط هڅې وکړې چې په افغانستان کې د قدرتونو د لوب په منځ کې بیلانس رامنځته کړي یا هغه موازنه رامنځته کړي. د دوی د ګټو دا به لږ څه مشکله وي طالبانو ته چې هم چین په سیمه کې راضي وساتي، هم هند راضي وساتي، هم ایران راضي وساتي، هم روسیه، او په نهایت کې غربیان. دا وروسته شاید چې نن یا پرون خپور شوی دلته فرانسې کې د لوبون په ورسوانه کې ویل کېږي چې غربي هیوادونو هم په پټه له طالبانو سره روابط خصوصا انګلیس او جرمني شروع کړي دي او د سفارتونو ورکول دا بله مسله ده. نو زه فکر کوم چې دا لړۍ شروع کیږي، اما دته مدون سیاست په کار ده.
مننه استاد سنگزی، وخت نور اجازه نه راکي. جانباز صاحب، لطاسو څخه او زرمتی صاحب، لطاسو څخه منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته.